رادیو آزادی.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر اعلانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیه او ایران او روسیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیه او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلی دي. دنمارک د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارژ دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی. یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګې د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووزي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر یو نیم سل زلو ډیری حملې شوي. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبريالې السو کورماشویوا د بند پرون پنجشنبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانی کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبريال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 168 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه،
At this moment, one in three people in Afghanistan
دا مهال په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا مهال هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت، د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 5 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړې، حال دا چې د دې شمېر 2 برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.6 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی، د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغلته د هیئت راشي دا دې وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي، خو داسې بعضي ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غوټول پکې همدغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه اچوي، ټولې پکې خپل اچولی دي. دغه خوارو غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي،
د مرستیا پورې علا چې شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او هیڅ د کار روزګار درک مې نشته دی. او را دا دومره مستندوی ادارې دي، دا 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 د وړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم، دا بډې سخت حالات کې دي کې ژوند کوم، غواړم چې ما سره مرستې وشو چې نه کېږي وروه ایسته بته نه بار کوو وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولت څوک ماران نه چې خاورې وخوري او دولت سره وخت تیر کړي. سرمایدارو ته ورکول کېږي، غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي. وسلام.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چاره می رحمت صاپی پر مخړی. خلک په ځانګړې توګه ښځې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو لپاره لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی د شدینه ډاکټرانو نشتون د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شذو یادې کړي، خو تر دې ورها خوا هغه کوم خندونه دي چې شذو ورسره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بی پلو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د ورستی سروې له مخې د شپېته سلنې څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینهو پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړه کیږي. اوریدونکو، په نور بست خپرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشوالی تر ټولو ستره ننګونه بللی چې له امله یې 222 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل،
مردم دسترسی تا را
پلال مرکز که خلق روختیای خدماتو تلاس رسای لری، خو پل لری پروتوسی مو که دی خلقو لپارا دا دیر استونزمنه دا روختیای خدمات دیر خنه دی پر روختونونو که درمل نشتا
خرداری دوا بسیار مشکل استا.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي چې د ښځو د حقونو فعالانی دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړه کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او اغلی عامل تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایستې. لومړی پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې یوشت افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کېږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله چې دوی امیدوارې وي او مړې کېږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میرمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې. خپل د وزارت صحت امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای، هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه گزارش ما هم واورېد، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوې دي، فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي. هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي، دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسه زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته دی، امید تاسو پوهیږئ چې هلته لرې سیمه دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اناسیه ډاکتران یې نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوع فعالیتونه نه دي شوي. نو کیدای شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې کچېرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق قربان وسی، نو دا آمار به ډیر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره. اغلی امیل، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم. تاسو چې کله لیرې پرتو سیمو ته سفرونه کوئ، کله ګوري چې په کلیو کې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې روغتیایي خدمات ترلاسه کړي؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه درنې خور سیلاب صاحب او ټول خوږو اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په دې ټولنه کې په لرې پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغه کېږي، خو تاسو پوهیږئ، خو یو د کورنۍ تاوتریخوالی، یو خو د اقتصادي کمزورتیا بر وجه یې، او دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیته دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاس او ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپله آواز پورته کوي چې زه مریض یم، ډېری زموږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي ښه به شي. حتی هغه محلي دواګانې، هغه یوناني دواګانې، هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او کلي استفاده کړي، تجربه کړي، په هماغه باندې اکتفا کوي، هماغه ورته ورکوي چې ښه به شي او ښه به شي. حالان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري، څه د امیدوارۍ په وخت کې، څه غیر امیدوارۍ په وخت کې، اما دوی همیشه په هغه
سنتی دواگانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نه وړي یا نیتی نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دي په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیوی مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو په هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات ونه شو کړی دغه سکتور سیوی البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وې که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سې جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلیو باندو ته ولرې پرتو سیمو ته شوي وی متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته اوس چې بیا دا څه دي په کورونو کې شولو یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه ووتل و هغه شو دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او اصلاح نه شي خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدي زیات خلک ډېر محروم پاتې دي ډېر سړی خفه کېږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې باخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ما څوک ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل ځای ته لاسه کوم او معاینات صحیح مې وشي دې ته څوک توجه نه کوي دا همداسې بابیزه ګڼي زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کېږي له منځه ځي اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحیح مراکز درکم نه لګیږي بیخی بیخی تست بوای پنشت کی حساب دی اوس وخت ته خو بیخی د مراکز دسی کم رنگ شوی دی او پیتا شوی دی چې دا غوی وزور لیدل کیږي نه
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده د روغتیاي خدماتونو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روانه دي لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر همدې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زما نوم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د ساجان د کلی اوسېدونکی کني نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه د په مایوبن کې دی د ساجان په لپاره جوړ شوی دی نو خو دغه نسب کې ډاکټرانه نسب کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی کجې د میجې مرزي ماغه ډاکټر دی کجې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناشتي ګره دغه یو نقطه درکې دا واه سره زموږ مشکل نه زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي بس ان خسره کی چې بیا د بازار د واره وړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا ودري په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي بس نقصې ورکی د ار مرزي د فار چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډوکو جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی دوه دوه ساونه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی برای یې هر شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي نو
ما نوم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او د واوی خونه هغه جاغه خون لږ دي معنی یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورونه نشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس تیمور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکی ملا وایي او راز مون پالتو سیمه زمون سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ما ځنو خسر راکی مرشه په وسیم سیری دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس تر وغورځي بس خلاص چې د اړې مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد جوړ سو ماغه ډاکټر دی کوم فرایا زنګون درد کی چور سو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلی پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسی مرته نخسه را کی ترتیب برابر کم سی دی
منوم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردل ته مریضان راوړې سو برته موږ دغه دی دوا ولر سو ولې د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه وکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نو امید پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپلیم نیمروز ولایت سویدون کې متاسفانه دا بتوان چې روغتیایي خدمتونه نیمروز ولایت کې پنځه ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه شته ځکه چې ښځینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوې دي او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوی چې ډېری ښځې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسه ورکړي په شهادت ورسي یا وفات سي نه ښځه ژوندی پاتې سوې نه اولاد ژوندی پاتې سوی ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته وضع حمل موضوع یوه نو اته هلته داسې کادر یا ښځینه ډاکټران نه وي چې دې ښځې ته رسیدګي وکړي هته چې د دې هغه درد کنټرول کړي نو دا باید سو چې دې دغه مسیر څه ځان نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول څه ځکه چې خارجه سوی وه همدا وفات سو همې زوی وفات سو یعنی دا ستونزه نه یوازې زما ملګري ته پېښ سوې ډېری کسانو نورو ته مثلا دا مشکلات پېښ سوي دي چې متاسفانه دا ټول د دې باید سوی چې مثلا کادر ښځې یا ښځینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیروالی دی اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولې متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وضعیه حمل کوي یا نور مشکلات لري هغه دغه قدر څوک نشته چې مثلا دغه مسیر سه را انتقال کړي تر کلینیک کبر یا مسیر د لارې خراب دی د یوې قریې څخه بلې قریې ته راتګ د ستونزې سره مخ دی کله چې یو مریض د ستونزې سره مخ کیږي هغه باید ډېر په احتیاط سره انتقال شي متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دغه مسیر په دې مسیر تر شفخانه پر لا متاسفانه وفات سوی یو یا هم په دننه په شفخانه کې چروا هم رسی خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض تر رسیدګي و کې ښځینه ډاکټران و سیونیا و یا هم نور امکانات ده شي نه متاسفانه په دې خاطر ډېر کسان مدرس ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصرې مو واورید او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو په نظر په د روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولې دي او تاسو په نظر دغه ستونزه په دې وروستیو کې څومره زیاته سوې ده
یو خبر ډیره واضح ده تاسو نه څه کولای د اقتصاد ارز نه تنها داسې د صحي فکتور نه بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لري وبولئ. فرض مثال د مخکې زمونږ د ستاسو مېلمنې ډېره ښه خبره وکړه. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي. په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعد موارد حتی باعث د مرګ د عموږ مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها داسې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې څو تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه، هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده متاسفانه چې هغه پروژه باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي، نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحی کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړی دي صحی تناته. خب متاسفانه او بدبختانه فعلی شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حد پورې رسیدلې ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ نه لري. څه ورسېږي دي چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپل تداویان وکړي، یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړی و. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کدرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دار لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه شوی تلای یا مثلا د اقتصادي له نگاهه یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیڅ هغه حتی ابتدایی امکانات په ځینې کلینیکونو کې او په ځینې صحي مراکزونو کې نشته. ما په خپل زداد ما د سترګو لیدلی حال ده مریض دی او اختلاط ورکی په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې ترغو پایواز ویل کېږي چې دننه شفخانه کې مثلا موږ سفټاکسون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جرایي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلی تاسو د بیرون نه راوړئ. ترغو مریض دی، هغه مریض قرض کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی، ترغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول. متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړي، دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې. او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت هم دا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم راځم دې ته چې مونږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگان دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب زبر تاسو ته راځم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم میلما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وایستی او لمر سره خبرې کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب. اغلی بشیر زه هم خپل لیکلی سلامونه لمړی تاسو او تاسو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز محترم او میلمنو ته وړاندې کوم په دې لاره چې ټول روغ جوړ وسی او را به شو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل دې سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي. اول کرو شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چدي، یعنی یو مور یا یو خور کچیری حامله کیږي، هغه د نسایي ولادي د نظره په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوه هم دا چې خپله باندې هغه مورګان یا خویندې چې هغه حامله وي، هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې تر سره شي. نو دې نه علاوه نور په خپل باندې هغه عادت چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي، هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو، دا دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو، یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دی نه ده، اونا سبقه مړینه دی نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا د دې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کم وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راش مختص خبرې را ټولومه، اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه، هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په هر ترایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ترایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هر درې میاشتې کنه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یو خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص یا ډاکټر چې د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثره زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي، ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبښئ چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نه کوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډېره. او بله پوښتنه مې ډاکټر صاحب ستاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی په خپله ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نسي حل کولای؟
آقای بشیر کراشو دکتر سیلاب چوی اگه دیده شخصی نظر ده و ما هم در خپل شخصی نظر ده چقدر زموگ شفاخانه یعنی ده انتونی ملی تخصصی رختون زد فکر نکم چه حق دواو چه موگ لرو حقا شخصی در رختونون هم نلری یعنی پرایویت سکتور هم نلری او ایده تر سنگ بعض رختونون نظر که کامل آگاهی نلرمه لیکن پاکثریت دولتی شفاخانه که بل خصوص آقا دونر چه آی سی آر سی و دواوی خود مکمل شکل شتون در لودا اتازن وسایل هم حقا زموگ ماشین ها چه خراب و آقای هم را تا ترمیم کل نورزم بیر زخبر خپل خبر را طولا و مخپل شفاخانه پا نمایندگی چه کم خبر کام تا سره زموگ سره چه کم و درمل چه دی یه پسلک صدو که 15% موگ ناروخ تا دبان نسخه ورکو و حقا ناروغان چرا سره بستر ری یا و پیویت مراجعه کرده یا ماینات تظارت لری نو پیندن ایچ سر از مخ پا داخل که ماینات پوره دی آقا و تورکوو خو لیکن ده خر شفاخانه نا پا زاد از مکمل شکل بانده خبر نه ما و دقیقه نمه اگه داتا ورقام ندی را خستی چه ده کم دواوی لری یا کم نلری یا ده عملیات پا وقتی کم سنز لری نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر که راشو د اوس د شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتساپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط هغه شفاخانې ته وایو که د انتانی شفاخانې نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانې ته یا استقلال ته ریفر کیږي نو هغه شرایط چې ورته وایو ورځ ته له هغې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري حداقل دوه امبولانسه او د اکثر درې امبولانسه او دې تر څنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصرف وي قابل امبولانس ته زنګ وي او هغه رځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم اغلی بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي چې او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسما ریفر کوو. دروسه پوری خوب بیا هم زده ایواد پا کچه بانده خبری نکام تاز تره زکر در مرکز پسطه اگه ما امبولانسون ها دروسه پوریشته دی خو اگه امکانات همچه ورطا ضرور دی اگه لری چه اگه بلخصوص اگه اکسیجن دبا و نرسوی اگه شته لیکن دست پا دیر الوڑا کچه بانده زده فکر نکم چه پا دیر و پا هوادو که دیشتون ورید بلخصوص مک پا همسایه هوادونو که نو فعلا دا امبولانس مشکل حل ده خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعاله وساتي که یو څوک په کوما کې دی یا شکر باندې راځي د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او اغلې بشیر کرا شو دی ته چیری دا وینټیلیټر ماشینونه په اکثریت شفاخانو کې شتون لري او په حداقل کې نشته لیکن هغه مریض هم چې کله د یو روغتونه ته بل روغتونه پورې موږ انتقالوو هیڅ امبولانس وینټیلیټر نه لري نه تنها دلته بلکې په ډېرې وادو کې نه لري هغلته مغه د اکسیجن ډبې که چیرې ضرورت وي دوه د اکسیجن ډبې ورته یوځای کوي تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي در غیر د غونه اکثریت دا ویل به ښه نه وي ځکه کیدای شي بعضو شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر د هغو اندیکیشن یا استدباد یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټر ته هغه ناروغ وصل کیږي او بل امبولانسو کې هم موږ کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټور مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسومه دا یو ډبه د اکسیجن کچیر هغه کې فقط ورته ونه کې دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته غبل روغتون ته ورسیږي. او بل د دې تر څنګ اوغلی بشیر هیڅکله موږ هم ناروغ په دې اولاد کې نه پرېږدو، یعنی چې دوی په اوتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هاد شکل باندې دوی وینټراتور ضرورت پیدا کړي. حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دوی ځي وینټر ضرورت پیدا کوي. نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یو بسره ونه کړي دوهم ورته بسته کوو تر هغه پورې روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس تخ پرونه روانه ده. اغلی امیل زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو او تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته اجازه نه لري د تګ، او په پوهنتونونو کې هم نجونې اوس نور نسي کولی چې درس ووایي. ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ پورته کړی دی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم، اوس دا احساس نه کوو. خو په یو مقتي زمانه کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي، یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه تیپ ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي یا وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي، افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه، په راتلونکي کې مونږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص به نه لري، ښځینه ډاکټره به کمبود وي، د نورو هیوادونو نه به یې غواړي، په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو، دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو، دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي. کم دې درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو، نه مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول. او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي، همداسې به زوریږي، همداسې به کړیږي. او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې، د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده، نورې نورې برخې بندې شوې، دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي، لیکل کېږي هم. دا دا هیڅوک نه بخي، هیڅ انسان یې نشي بخلی، هیڅ افغان یې نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي، هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي، دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل معنوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي، ځکه شرایط دلته ورته نشته، مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي، خلک وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي. اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانې، مخکې قدرمنې خور وویلې، زه د هغې خبرې ټول تاییدوم. زه په خپله بستره وم، ما په خپل سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي، هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي او هر څه پکې شته دي، دنیا ګل ګلزار دی، و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوړي چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي، هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي، والله که ورته هېڅ شی نه وي. دا خو واقعیت دی، دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلي. مونږ دغه ته اوسېدلي، ځوانان شوي، زړې شوي، مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي. کاشکې داسې وای، اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې. دا خو به ډېره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کېږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسېږي، ده ته به هر څه ښه ښکارېږي. مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بله ډېره مننه. بله تاسو بلی آغلی امیل که تاس پا دی برخه که چو خبری وکی چی دا داکتر سیب چی خبری وکده نست تاسو پا نظر داکتر سیب عمری ویل چی شدی باید هر ترایمستر چی دری میاشتی دا پا وینا باندی باید هر دری میاشتی چی کلا یو شد امیدواره یا حامله ی باید داکتری تورسی او مشوره ورس خواخلی زکا چی پا دی یو کال یا نه میاشتی که هر چه پیشی دایسی یعنی کچنی تا هم خطر پیشی دایسی مور تای خطر پیشی دایسی یا داغا چی باید زان مطمئن کرد چی هر چه سم رواندی داغا خبرت سمره مهمه ده چی باید خلق هاگا شده چی یو بل انسان تا جوان دور بخش کوی و زیجوی ده خپل زان یو برخه یو توتا زیجوی دیگه جوان باید سمره جدی ونیسی خلق ده دی جوان باید سمره دوی مهم وگرنی چی داغا کار وکری او ده دی پر خبره بانی واج ونیسی او دا ورس وی تراغا زای پوری چی باید حد اقل لکه څنګه چی داکتر سیب مخی ویل دری زله پا کال کی چی دا کچنی زیجوی تراغا وقت پوری دری زله باید دا ولارسی داکتر تاو چیک سی
مننه کوم خو هغه خلک چې علم پوهه لري په خارونو کې ژوند کوي آګاهي لري پوهیږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي یا هغه خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندی ونوسم یا دا معیوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي زیږونو ته پوهیږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي هغه یې هیریږي خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دومره اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسیږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه په کې دي او ډېر توجه نه کوي او که مور غواړي حتی اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري پوهیږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل بل یا څوک اوزګار نه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکتر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکتر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکتر وګوري یا ورته نظر ورکړي د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز صحي ته یې بوزي یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پوهیږي دا چارې ترسره کېږي اما اکثرا له منځه ځي دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې
مننه غلی امیل. غلی سیلاب ستاسو خبر بل پښتنه وکم چې تلکه تاسو چې واره د غلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شدي سره وي او شدي یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي، دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبر هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو شدي وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره یې وګوري. دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نه ورکوي ودې خبرې ته؟
ډېر زیات تاسو ډېر زیات لري هم مزه فقط د کابل د لري ولسوالیانې وګورئ، د کابل نږدې ولایتونه وګورئ، تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي. حتی په فعلي شرایطو کې نه بلکې په د څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي، ډېره فعاله وي، اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده، ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دي اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک وو، یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرېده. دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ؟ یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم، په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي، د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي، ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي، وایي ته دین استفاده وکړه دین ښه کېږي. اما که د یو نارینه هسې په سر هم رادرد شي وایي نه، دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي، وایي پیسې مې در باندې دي، که هغه لوري، که هغه ښځه یې، که هغه مور یې، که هغه هر څوک یې. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلي دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي، شفخانه کې مثلا ډاکترانو ته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي، که هغه شخصي یې، که هغه دولتي، بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولای. اما ډېر داسې فامیلونه چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري، اما دوی ته دا زړه نه ښه کوي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات، لابراتواري معاینات ترسره شي تر څو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي، هغه په کور کې نارینه ته ووایي، نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي. او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا هم په داسې مرض وو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه غلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو نور بستی خبرونه مو واورئ. زموږ لاملمنو غلی مستوره سیلاب، غلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمر څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.